نن چهار شنبه ده د دیر له سو شپږنویم مریض کال دوریه حمل دویمه د مارچ 22مه. السلام علیکم، ماهو سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې په اولی نیم ساعته خبری مجلې پیلوو. په راپورونو کې اوري چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو، خو تر خبرونو وروسته مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین له افغانستان سره د امریکا همکاري ضروري بللې. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند په وړاندې خپل څلرمه نړیواله 500 مسابقه کوي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به پکې ګډون وکړي. مخکښ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروري بللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جان مکین پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی مکین ټینګار وکړ چې په امریکا کې د نوې ادارې رامنځته کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر لویو پالیسیو اغیز ونه کړي او د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې به د امریکا تعهد کمزوری نسی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره دي هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر اسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته دغه کتابونه نه دي رسیدلي. دا به د اصل کې ده چې سبا پنجشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. یو شمېر ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسیدو اندېښنې ولاړې کړې دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړې پاملرنې سره په دې اړه د سه شنبه پر ورځ په ار کې جوړه شوې غونډه کې فیصله وسوه چې د پوهنې او دفاع وزارتونه به په یوه اونۍ کې دغو ولایتونو ته درسي مواد رسوي.
د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغو ښوونځیو ته چې هلته د کتابونو کمښت موجود ده هلته کتابونه ور ورسیږي. انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورټ پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو.
شغلی حقمل وویل اتلسو نور ولایتونو ته دوی په ژمي کې د درسي کتابونو په رسولو توانېدلی دي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندستان کې د آیرلند پر وړاندې خپل څلرمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان په تیرو دریو مسابقو کې دوی ګټلې او یوه بایللې ده. افغانستان او آیرلند دواړو ویلي چې نننۍ مسابقې ته یې پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د هندستان په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا پنجشنبه له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. دا مسابقه د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال لوبډلو مدیر علي اسکر لالي د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل غواړو له سنگاپور سره په مسابقه کې افغان لوبغاړي وازمویو. د نوي روزونکي سبک به هم په دې لوبه کې وازمویل سي. افغانستان به د آسیایي اتلولۍ لوبو کې خپله لومړنۍ رسمي سیالي له ویتنام سره کوي. دا لوبه راتلونکې سه شنبه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې ترسره کیږي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته رامخې ته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټیلرسن به د اپریل په پیل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د خپل اروپایي سفر په لړ کې روسیې ته ولاړ سي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د سه شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل واشنگټن د اپریل د 15 او 16 نیټې پر ځای د ناټو د غونډې لپاره نوې ممکنې نیټې وړاندیز کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټیلرسن له مهالویش سره برابرې دي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سردار بردی محمدوف د دې هیواد د پارلمان د حقوقي چارو کمیټې مشرتوب په غاړه اخیستی. نوموړي تر دې مخکې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو د رئیس په توګه کار کاوه. د پولند د دفاع وزیر انټونی ماچاروویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک تورن کړی چې د پولند د صدر اعظمۍ پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی دی. نوموړي پر ټسک تور پورې کړ چې په 2018 کال کې د روسیې سمولینسک ښار ته نږدې د پولند د هغه وخت ولسمشر د الوتکه له سقوط وروسته د پولند ملي ګټو ته د زیان رسولو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کار کړی دی. په دې هوایي پیښه کې د پولند د هغه وخت د ولسمشر لخ کاچینسکا تر څنګ 95 نور کسان ووژل شول. ډونالډ ټسک دغه تورونه بې بنسټه او احساساتي بللی دي. وبجه او شپږ دقیقې سوې تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 80 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د افغانستان په اړه په ماسکاو کې غونډه جوړیږي. روسیا تمه لري چې امریکایي چارواکي هم پکې ګډون وکړي. دفاع وزارت وایي د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د حملې په څیړلو کې پرمختګونه سوي دي. د افغانستان په سړو سیمو کې سبا نوې تعلیمي کال پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي په یوه اونۍ کې 14 ولایتونو ته کتابونه رسوي.
ان شاء الله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو 14 ولایتونو ته چې هغه څنګه سلري پراته او نه امن ولایتونه دي.
د ژوند په رنگونو کې د کالویو لیوی ډیزاینر حیا سره خبرې سیوی.
باید هر ځوان خپل کالیو ته خپل سلیقې ته پام وکړي کجلې کال کی او مهمه برخه ده.
تر اونیم بجو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څیړو. د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې په خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کانفرنس هدف د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بللی دی. تفصیل اجمل انس خاوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل خاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د 80 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په څنګه توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالی سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کانفرنس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواخ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې مشت افغان څېړونکی محمد شفیق احمدم وایي د دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولای شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هوادونو له جملې نه اکثریت غړي هوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشان هم لکه د ناتو عمومي سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي.
کله وی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د داعش ډلې پر ضد د ائتلاف په غونډه کې برخه لري. د روسیې چارواکي تمه لري چې امریکا په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د اپریل په نیمایي کې مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي تمه شوه چې امریکا د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي. د روسیې انټرفاکس خبري ایجنس د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې وایي غوړم ټینګار وکړم چې د سیمې له هیوادونو سره زموږ ګډې هڅې وکولای سي په افغانستان کې حالات باثباته کړي. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشتې په 14 نیټه مسکو د 12 هیوادونو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه به خبرې کوي. د روسیې ترتاس خبري ایجنس خبر ورکړی چې د مسکو په راتلونکي ناست که امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل سوی، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان د روسیې د هڅه ستایي او وایي چې دا کانفرنس باید د افغانستان د سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو ترمنځ وي، څو په دغه هیواد کې د سولې او امنیت راوستلو لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. وړاندې د روسیې خبري ایجنس ایترتاس ویلي و چې افغان چارواکو د مسکو په دې غونډه کې د طالب وسلوالو د استازو پر ګډون موافقه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی هیڅکله موافقه نه ده کړې چې طالبان دې هم د کنفرانس ته ور وبلل سي.
په دې حکله چې طالبان یو کنفرانس سره دعوت شي، موږ هیڅ مسکه قطع نه ده کړې، بلکې بر موږ د دې کنفرانس چې روسانو را دعوت کړی دی چې هغه په 12 هېواده راځي، د دې سمو سخت استقبال وکړي چې دا کنفرانس باید د منطقې او د بین المللي همکارانو تر منځ وي، او په دې کنفرانس کې باید د سولې په حکله د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو. نو په دې کې موږ د روسانو د دې اقدام څخه حمایت وکړو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف په دې کانفرنس کې د امریکا ګډون مهم بللی او وایي روسیا به د امریکا په ګډون سره د دې ډول سیمه ایزو هڅو لا پراخولو ته دوام ورکوي. کابلوف زیاتوي موږ هیله لرو چې وکولای سو په ګډو هڅو سره نړیواله ټولنه د سولې لپاره د قاطعانه مبارزې په برخه کې همغږي کړو. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د ستونزو د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی. ولسمشر میرزیایف له کازین فورم خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان شرایط د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره یو ستونزه ده، نو ځکه وایي ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان د حالاتو ژر تر ژره ښه کېدل غواړي. افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لار ده، او د مسکو په څیر غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولای سي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د محل د سهار او بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. په همدې خبري مجله کې اوري چې دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په څېړنو کې پرمختګ شوی دی. خو سم ستاسو ځینې سیمونه محمد زاهد صبرای له خوست څخه په خپل سیمه کې لیکي د خوست په ملکی روغتون کې په معیاري ډول خدمات نه ترسره کیږي، دوا نسته او ځینې ډاکټران په واسطه کار کوي. بل اوریدونکي چې خپل نوم ورڅخه یې څوي لیکلي، له ولسمشر څخه غوښتنه کوم چې د افغانستان له خپلو قانونو څخه دي کار واخلي او نه دي پریږدي چې افغان ځوانان په ایران یا هم نورو هیوادونو کې د پردیو د ګټو لپاره وجنګیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت باید راستنیدونکو کډوالو ته پوره چمتووالی ولري. صدیقی له خوست نه: که څنګه د تورخم او چمن دروازې خلاصې شي، خو حکومت بیا هم باید پر بدیلو لارو کار وکړي ترڅو د تل لپاره د افغانانو مشکل حل شي. د دلاور په نامه اوریدونکو لیکلي چې د تپ پوهنځي مواصل دی، د لوطنوالو هیله کړې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي: د پکتیا په لورو پرتو سیمو کې دي د انټرنیټ پرمختللي خدمات پراخ شي. له اسمي سونو سره په افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. مخکښ جمهوری پال سناتور جان مکین یو ور بیا له افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې له پوهنې وزارت سره هغو شپاړسو ولایتونو ته د درسي کتابونو په رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه کتابونه نه دي ورسېدلي. د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې د آرلند په وړاندې خپله څلرمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا له سنگاپور سره دوستانه مسابقه وکړي. امریکا متحد ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله سي، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. د ترکمنستان د ولسمشر یوازینی زوی د دې هیواد د پارلمان غړیتوب ترلاسه کړ. د پولند دفاع وزیر د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک تورن کړی چې د پولند د صدر اعظم پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی. اوس به احمد شیبر راته وایي چې په نړیوالو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز رسپانې په تازه ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي د قومندانانو ترمنځ د وسلوالو نشټو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د رسپانې په باور په دې جګړو کې قومندان ملنګ شامل دی چې د ښوونځي د وسته کوونکي په وژنه تورن دی. دی د اجرایي رئیس د ګوند جمعیت اسلامي قومندان دی. بل لور ته د قیصری وسلوال دی چې هغه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستوم د ګوند دی. که څه هم د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې دا جګړې اوس غلي شوې دي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې دا نښتې د افغانستان د پیچلي سیاسي وضعیت څرګندونه کوي. ورسپانه لیکي سربیره پر دې چې د دې دوو ډلو مشران د ملي وحدت په حکومت کې شامل دي، خو بیا یې هم ملاتړي پر یو بل ډزې کوي چې پکې خلک وشل کیږي او ملکیانو ته زیانونه اوړي. د نیویارک ټایمز په باور له دې جګړو یو بل واقعیت هم په ډاګه کیږي چې یو شمېر قومندانان چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې شکیل وو له هم د پخوا په څیر د یو بل پر ضد له وسلې استفاده کوي. ورسپانه بل لور ته لیکي چې جمعیت اسلامي او جنبش ملي یو بل تورنوي چې دې نشټو ته قومي رنګ ورکوي. دوی هم داراس پر یو بل دا تور پوری کړی چې له نورو سیمو د دوی پر ضد خپل وسلوال دې جګړو ته راولي. نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل مطلب کې د هلمند په ولایت کې د شخړو مسله راسپړلې ده. د غورسپانې د ګرشک په ولسوالۍ کې د نشټې پر مهال د دریو امریکایي پوځیانو د ټپي کېدو پیښې ته اشاره کړې ده. ورسپانې لیکي چې د هلمند بې ثباته وضعیت د امریکایي ځواکونو پاملرنه د ولایت ته زیاته کړې ده. د ورسپانې په باور په روان پسرلي کې به د امریکا شاوخوا 300 سمندري ځواکونه هلمند ته ولاړ شي چې له افغان ځواکونو سره به مرسته وکړي تر څو له عملیاتي او دفاعي کمربندونو ښه دفاع وکړي چې له دې سره به د جګړې په لومړۍ کرښه کې بدلون راشي.
په هندستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ څلرمه یو ورځنۍ 500 مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي. افغانستان په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې او یوه بایللې ده. د افغانستان او آیرلند ټیمونه ویلي چې نننۍ مسابقې ته دواړو پوره چمتووالی نیولې دی. دفاع وزارت وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون د پیچلې برید په څېړنو کې پرمختګ سوی دی. د دې وزارت ویاند وایي چې ډیر ژر به د حقیقت موندنې کمیسیون څېړنې له ولس سره شریکې سي. حدیث پردیس له کابله.
که څه هم د کابل په زړه کې د داود خان پر پوځي روغتون له وسلوال بریده دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د دغه برید په اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه قضیې په اړه د ګمارل شوي کمیسیون په چارو کې پرمختګ شوی، خو جزئیات به وروسته شریک شي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیونی
کې موظف دی. وی هغه کمیسیون چې په دې اړه موظف شوی دقیق کار کوي او تر کومه چې ما ته معلومه ده خبر پرمختګ هم کړی چې په نږدې ورځو کې به جزئیات شریک شي.
دا یوه روزی نزدیک ان شاء الله تمام نتایج شان اعلان
شي. یو شمیر بریدګرو د تیر کال د هود دیمیش په 13 نیټه د کابل په لتر ټولو مجهز پوځي روغتون برید وکړ چې له کابل 50 کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د دغه قضیه په اړه د حکومت له لوري د حقیقت موندنې ګمارل شوی کمیسیون تیرونی د خپل خپل څېړنو لمړنۍ پایلې له رسنیو سره هم شریک کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسولینو وظیفوي غفلت کړی وو او هغه موټر چې جالي نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته یې د ننوتو اجازه ورکړې وه. که څه هم د یاد برید مسولیت داعش ډلې منلی و، خو یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې رامنځته شوی مثلث یعنی حقانی شبکې لشکر جنګوي او داعش په ګډه دغه برید ترسره کړی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه خبره طالبانو په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره د خپلو پسرلنیو عملیاتو په اړه د کتنې پر مهال کړې ده. تر اوسه کومې خپلواکې او رسمي سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مشر هاشم علي کوزی بیا پر سردار محمد داود خان روغتون د برید د حقیقت موندونکي کمیسیون کار ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی علي کوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داود خان روغتون مسؤلین باید له څېړنو وړاندې ګوښه شوي وای چې دا کار نه دی شوی.
خلک چې په دې چار سره د بستر کې وظیفه لري د هغو مشرتابه باید اجل د وظیفې سره ایستل شي او وظیفه باید په تعلیق کې ونیول شي او باید وروسته هغه بیا باید تحقیقات جریان پیدا کړي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره که څه هم حکومت په دغه قضیه کې تر اوسه جدي اقدام نه دی کړی، خو مشرانو جرګې راتلونکې اونۍ امنیتي مسؤلین جرګې ته وربللي څو په دې اړه خپل معلومات له دوی سره شریک کړي. هاشم علي کوزي وایي له کومه چې پر سردار محمد داود خان روغتون برید خورا پیچلی و او زیاته مرګ ژوبله یې لرله، نو دا د ولس غوښتنه ده چې د قضیې په اړه جدي اقدامات وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نوي لمریز کال په راتلو سره د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال هم سر له سبا پنجشنبه پیلېږي. نوی تعلیمي کال په داسل کې پیلېږي چې د افغانستان شپاړسو ولایتونو ته تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسیدلي. پر دې سربیره د افغانستان د پوهنې ادارې او ښوونځي د ناامنیو په شمول له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل اجمل ان څخوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې پنځشنبه به د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته مخه کړي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نه یوازې په نوي تعلیمي کال کې په ټول افغانستان کې 1,400 موجودې تعلیمي ادارې پرانیستې وساتي، بلکې د هغه ښوونځیو شمېر هم راکم کړي چې د ناامنیو له کبله تړل شوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د دې هېواد 14 ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسېدلي چې په حکومت کې دننه او له حکومت څخه بهر یو لړ انتقادونه راپورته کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل وایي د دفاع وزارت په مرسته به دې ولایتونو ته د یوې بیړنۍ پروسې له لارې په یوه اونۍ کې درسي کتابونه ورسیږي. ښاغلي حقمل په دې اړه د سې شنبې په ورځ پارک کې د پوهنې او دفاع وزارتونو د چارواکو سره دا ولسمشر اشرف غنی وی غونډه ته په اشاره وویل
د جلاتواب جمهور رئیس ته خاصه پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې لستونزو سره مخامخ جدي راهنمایي او لارښوونه وسوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته. په دې برخه کې وروستۍ غونډه په آر کې د شنبه په ورځ به ان شاء الله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو درسولو چاره پیل سي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو شپاړس ولایتونو ته چې هغه څه ناصل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
ښاغلی حقمل وویل په یوه اونۍ کې به دوی وتوانېږي هغه ولایتونو ته چې لا درسي کتابونه نه دي وررسېدلي کتابونه ورسي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل همدارنګ زیاته کړه دوی د ژمي په بهیر کې وتوانېدل چې 13 نورو ولایتونو ته لا د مخه درسي کتابونه ورسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکي همدارنګ وویل د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د تړلو ښوونځیو شمیر راکم کړي. ښاغلی حقمل په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر تر زرو زیات یاد کړه. ویل د ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له کبله تړلي او یا له ګواښ سره مخ دي.
په داسل کې چې سبا پنځشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، په ځینو ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسېدو اندېښنې راپورته کړې دي. دغه راز په ځینو ناامنو سیمو کې ښوونځي تړلي او په ځینو ځایونو کې یو شمېر ښوونځي په پوځي مرکزونو بدل شوي دي. اجمل ان د پوهنې وزارت د خپرونو له رئیس کبیر حقمل سره مرکه کړې. نوموړي په سر کې هغو 14 ولایتونو ته چې درسي کتابونه نه دي وررسېدلي د کتابونو د رسولو د بیړني پلان په اړه وویل.
موږ خوشبختانه وکړلای سوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان دلسو ولایتونو ته کتابونه ورسوو. 14 باقي کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاص پاملرنې او جدیت پر بنسټ جدي رهنمایي او لارښوونو سره د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته زموږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه وه. په ار کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې شپاړس ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل شي.
تیر کال د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې ښوونځي تړلي وو. سکالی دی تړلو خونځیو دی پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر خونځی چې تړلی دی لکتر لګا دی تړلو خونځیو شمیر را کم شي په نام نسیمو کې؟
د تړلو خونځیو موضوع مستقیما نه امنی سره تړاو لري. څومره چې نه امنی لوړیږي هغومره زموږ د تړلو خونځیو یا تر ګواخلان دی خونځیو ګراف هم سره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې، بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په هغه اندازه زموږ د بند خوونځیو شمیر هم ورسره اوچت شو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا زر خوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی شي ځینو ځایونو کې د زرو نه هم شمېره اوچت شي که ځینې ارقام سړی راټول کړي. خو زموږ د ولسي کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند خوونځي صفر ته راورسو. خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده، هلته کار کول ستونزمن دي، هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له خوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګه په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا خوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بله متاسفانه دا ستونزه موجوده ده، خو کچې پیغه کټ په هغه اندازه چې په خو لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اتو وشتو تر دېر شو خوندې داسې دي چې پیغه کې نظامی مرکزونه یا لک تر لک له نظامی مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواخ لاندې کېدلای شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره، له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده، مؤثره ده او دوی را سره وخت نه وخت مرسته کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي، هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کیږي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل و چې ویلې وزارت په پام کې لري د دفاع وزارت په مرسته په یو اونۍ کې شپاړسو ولایتونو ته درسي کتابونه ورسوي. د بدسل کې د چې په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال سبا پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا زر ښوونځي تړلې دي.
د ژوند رنگونه
نو می حیا دی
ز ماسلای ما او د دې ترڅنګ د کالی ډیزاین کومه ډیزاینر ایمه کالی طرح کومه مختلف بلابل ډیزاینونه
طرحی په اړه کړه ته ورچ دا څنګه د تاسو انګیزه پیدا شو چې یو ډیزاینر اوسه دا مز دکړه غواړي ک ام صفیتاتن استاس د فخیدل دي.
بالکل ز دکړه غواړي خو بعضی کسان بیا فطری شکل باندې په ذوق پورې اړه لري. د انسان په ذوق او شوق او په خپل سلیقه باندې اړه لري. مله ورکتو په لدی سره مینا د لودل او څنګه چې مور او دوی میوای ویتل وړکتو په دې ډیر خوښیدل چې د سکالی او د شین واغونې چې د بل چانه یې نو چې کله ورور غټیدم دا مینا می نورم ډېر دل او په کسبي شکل می چیرته نه داس د کړې ځکه متاسفانه موږ تاسو په دې ورټولنه کې ژوند کوو چې موږ خورا کم بخښونه لرو داس د کړې د پاره. نو په دې برخه کې ما ز د کړې نه د کړې یوازې د خپل ذوق می چې کم دی، د خپل شوق او د خپل خدایي استعداد چې کم یو دی.
او مثلا تاسو کوم شرکتونو سره قرارداد هم لرئ؟ یعنی عملاً هم کار کوي که واسه ځان لپاره او د کورنۍ لپاره کالی ډیزاینوي؟
عملاً می کار کولو تقریبا یو نیم کال مخکې زوز مای و ملګری و موږ په پېښور کې بوتیک لرو او له کراچۍ او لاهور څخه به موږ هغه ته خپل سکیچونه بم لیګل مختلفه کمپنیانې وي هغه به بیا زموږ کالی جوړول. اوس هم هغه زما ملګری هلته شته ده خو اوس یو څه مشکلات له عمله زلته نشم اتلی. No.
اوس مغه کار پریفیده یوازې ځان ته اوس جوړم په فکر کې مېدی او پلان کې مېدی چې ان شاء الله آینده کې خپل برانډ ولرم او دا نورم پر مخ بوزم
ډیر او اوس په افغانستان کې چې موږ ګورو کنه ځوانان مثلا د ډیزاین په برخه کې او طراحي کې دومره ډیر کار نه کوي نسبت نور رشتو ته ډیر دوی مصرف دي تاسو په نظر دغه رشته څومره خاده او څومره اړینه ده چې ځوانان په دې برخه کې هم کار وکړي
زما په نظر خو ډیره مهمه ده ځکه چې زموږ تاسو مارکیټو ته ډیر بې کیفیته لباسونه راوړل کیږي چې له وخت له مود نه تیری خو زما په اند یو مهمه هغه ده چې باید هر ځوان خپلو کالیو ته خپلې سلیقې ته پام وکړي که جلۍ کالکي او مهمه برخه ده که دولت په دې برخه کې ښه اقتصادي پلانونه ولري او ځوانانو ته شته زما په څیر ډیر ځوانان تر ما بااستعداده که په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي زموږ تجارت به په دې هم پیاوړی شي
دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له